درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په پاکستان کې د افغان سفیر د څرګندونو، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې افغان سفیر وایي پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لښکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. او د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې د هیواد ته د طالب مشرانو د روسي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. خاقلی زاخیلوال پرون شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې درې طالب مشران له قطر نه اسلام آباد ته تللي او هلته له نورو طالبانو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. خاغلی زاخیلوال وویل چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د دغو طالب مشرانو سفر د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله په خپله د سولې د خبرو توان او واک نه لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز بیا په دې اړه بې خبري ښودلې. د هلمند والی حیات الله حیات د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لښکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو وایي چې خوندي شوی. خاغلی حیات ازادي راډیو ته ویل دا عملیات د قهر میوان په نوم د لښکرګاه په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوي چې په نتیجه کې ډېر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي.
په دوه ورځو کې یوازې پرون ورځ د 500 نه زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا 1000 نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلفې برخې لري. هوایي ځواکونه له خوا نه هم د دوو مراکز حتی په ولسوالیو کې په نښه کیږي.
خاغلی حیات ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری د پرمختګ په حال کې دی او اجازه نه ورکوي چې خوندي شوي سیمې یو ځل بیا د حملو له ګواښ سره مخ شي. په هلمند کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونیو کې لسګونو افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د صداقت په نوم د فوټسال یو افغاني لوبډله تیر مخام د منځنۍ اسیا د لوبډلو ترمنځ اتلولۍ ته ورسېده. د قرقیزستان په کوربتوب د سیالۍ د افغانستان د صداقت ټیم د آسیایي فوټسال فدراسیون د ناریان لوبډلې او د قرقیزستان د فاروټر او ایجیمیک ټیمونو ترمنځ په بشکیک کې وشوې چې افغانستان پکې ټولې لوبې وګټلې. د افغانستان د فوټسال فدراسیون یو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل صداقت ټیم وکړه شول پرون ماخام په پیلوبه کې 15-2 ګولونو د آسیا د فوټسال کلبونو اتل ناریان ټیم ته ماته ورکړي. د خاغلی کاظمي په خبره صداقت فوټسال کلب چې په افغانستان کې د فوټسال ټیمونو ترمنځ اتلولي ګټلې وه د یادو سالیو نه مخکې په عربي متحده اماراتو کې د الشعیب ټیم ته په 9 ګولونو ماته ورکړه او دا دی په قرغیزستان کې اتلولۍ ته ورسېد. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. هرشون کارټر په بغداد کې رسنیو ته ویل چې اوس دا یو پوځي او دفاعي یا د عراق عملیات نه دی، دا د سولې د ګټلو په هدف مبارزه ده. خاغلی کارټر خبریالانو ته تر وینا مخکې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره هم وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا او نړیواله ټولنه له عراق سره همکارۍ ته ولاړه ده.
I also reaffirm to you today
دای وای ز تاسو ته نن یو ځل بیا ډاډ درکوم چې هر هیواد د عراق د حکومت خاطر لاس په کار شوی دا د نړیوال ائتلاف اصول دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د موصل د بیانولو لپاره روان عملیات ډیر بریالي او بلل عراقي پوځیانو چې په کشیا عسكر او د کوردی پښمرګه تر نورو مخکې روان دي. د نړیوال ائتلاف په خاصه توګه د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موصل خار د بیانولو لپاره 15 ورځې مخکې عملیات پیل کړل. موصل چې د عراق تر ټولو دویم لوی ستراتیژیک خار دی له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لاس کې دی. او بیا هم له عراق څخه د عراق له شماله راپورونه وایي د عراق حکومتي ځواکونو د شمال له لوري له مواصل خاره د باندې وروستي کلي ته ننوتي دي. ویل کیږي چې د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د مواصل خار د شمال په 15 کیلومتره کې تلکیف کلي ته ننوتل. د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو د پرمختګ وروسته له دې وکړ چې دوی پرون د موصل د ختیځ په 12 کیلومتره کې د همدې ښار غوټۍ ونیوه. مخکې تر دې چې په 2014 کال کې داعش همدې ښار ونیسي، د دغه ښار اکثره اوسیدونکي مسیحیان ول. په مصر کې استیناف محکمې د دغه هیواد د پخواني پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي په سر د 16 کلونو بند تایید کړ. په مرسي دا حکم د 2012 کال د مظاهرو په لړ کې د مظاهره چیانو د وژنې په خاطر صادر شوی دی. د اکتوبر په 22 د محکمې دا حکم د مرسي پر ضد په دوسیه کې وروستی حکم دی چې په ثبت ورسید. د مصر پخواني ولسمشر لیوی پوزی کودتا وروسته ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. په مرسي باندې چې له حسنی مبارک وروسته په انتخاباتو کې ولسمشر شو، د نورو جرمي قضیو په خاطر د عمري بند او اعدام حکمونه هم صادر شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالانو وایي چې په حلب کې د اوربند اعلان په درېیم ورځ سختینې ختې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې اکثر یې په لندن کې میشتې تېره ورځ ویلي چې د سوریې او روسیې جنګي جټ الوتکو د حلب ښار بېلابېلې برخې بمبار کړي دي. حلب ښار د دولتي پلوه او مخالفو جنګیالیو ترمنځ په بېلابېلو برخو ویشل شوی دی. په حلب کې لا هم په سلګونو زره خلک په ښار کې په جګړو کې ګیر پاتې دي. د چهارشمې په ورځ روسیې د بشري مرستو لپاره د اوربند اعلان وکړ او سوریې هم اته لارې خلاصې کړې چې هم خلک له ښاره ووځي، خو یوازې کم شمېر خلک وتوانېدل چې له ښاره د باندې ووځي. د ملګرو ملتونو سازمان هیله مندي ښودلې چې له دغه اوربنده په استفادې چې دومره مراد شوی هم نه دی، د ټپیانو د انتقال لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. لس بجې او و دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په پاکستان کې افغان سفیر اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر تاییدوي.
یا هم د خطر څخه او هم کېدای شي چې د کوډې څه خرابولي وشي. اعدام ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې استازي په خپلو ولایتونو کې د داعش پر فعالیت اندېښنه ښیي. د هلمند والي وایي امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې پرمختګ کړی.
د لشکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 15-16 کیلومتر من په شاته مبوله ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او د غرس ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په ورسیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د څو ولایتونو مرکزونه وګواښل. په دغه ولایتونو کې یو هم فراده د دغه ولایت په د مرکز په شاوخوا کې په ورسیو څونې کې سخت جګړې وشوې، خو اوس له فرات څخه د نویو نښتو راپور نه ورکول کیږي. د اسالی رادیو خبریال احمد شاه فطرت همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. فطرت صاحب، آیا په فرات کې وضعیت بالکل آرام شوی دی، نورمال شوی دی او کله هم جګړې شته؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په فرات کې که څه هم د جګړو شدت تر یوې اندازې ډېر لږ شوی دی، د څو ورځو مخکې چې د فرا پر ښار بریدونه ډېر وه او خلک د ښاره وتلي وه، هغه وضعیت اوس سم شوی او په ښار کې هم خلک تر سترګو کېږي. ان ډېر لیدل کېږي چې خلک بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو اساسي مشکل دا دی چې اوس هم د فرا په شمال د ګناهکان راج او نوبهار په کلیو کې اوس هم د دولت وسلوال مخالفان چې دغه سیمه د ښار څخه کابو 12 کیلومتره واټن لري اوس هم هلته شتون لري، او د امنیتي چارواکو پوځي عملیات تل روان دي. تیر ورځ د امنیتي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلو چې هلته 15 وسلوال طالبان هم وژلي په جګړو کې. او همداشان د فراه یو بله سیمه چې اوس خلک ورته خاندېشنه لري او د فراه فرارود پر لوی لارې هم پرته ده، هغه د دیهاکو شمالګاز سیمه ده چې دا هم د ښار په ختیځ کې البته په 4 کیلومتر کې پرته ده. دلته هم طالبان حضور لري او کله ناکله هر ورځ د سپرلوی موټرې تلاشي کوي، خو جګړه نشته ولې تلاشي شته او خلک ورته په عذاب دي. یعنی کله کله خلک هم د موټرو کوزوي. دولتي چارواکي وایي دلته به پوځي عملیات کوي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي تر اوسه پوځي عملیات نشته. بیا هم په دغه دوو سیمو کې چې ما یاد کړې کله ناکله د ډزو غږونه اورېدل کېږي چې یو پر بل دواړه لوري دفاعي ډزې کوي، خو داسې خاص عملیات او خاص جګړه نشته.
بله، تاسو ویل چې د پخوا په شان جګړه تیز نه ده. آیا طالبان له ښار نه ډیر لري شوي دي او که ډیر نه دي لري شوي؟
ډیر نه دي لري شوي، یعنی کوه ډیر په دې خاطر چې د ښار په شمال کې لکه مخکې مول په 12 کیلومتر کې چې تقریبا د پشرود ولسوالۍ او د فراه د ښار سیمه ده، په دې منځ کې اوس هم دولت سره مخالفان شتون لري چې هغه د نوبهار رج کلي سیمه ده. همداشان د فراه په ختیځ کې چې د شمالګاز سر سیمه ده، هم د ښار او بلابلوک ولسوالۍ ترمنځ ګډه سیمه ده. په دې سیمو کې هم د دولت استوار مخالفان حضور لري او کله ناکله پر افغان ځواکونه هم ډزې کوي، خو افغان ځواکونه وایي چې دوی تر اوسه پوځي عملیات پای ته نه دي رسولي او دا سیمه باټمن تصفیه کوي او عملیات ورو ورو مخته ځي. خو بیا هم د هغه تهاجمي بریدونه چې مخکې وه او په ښار کې د ژغونه اورېدل کېدل، هغه هم اوس نشته او په ښار کې تقریبا آرامي راغلی ده.
ډېره زیاته مننه په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت. په فراه سربیره یو بل ولایتي مرکز چې په وروستیو کې له جدي تهدید سره مخامخ و او لا هم دی، هغه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دی. د هلمند والی وایي له وسلوالو مخالفانو د لشکرګاه ښار د شاوخوا د تصفیې لپاره په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه شاوخوا 90 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. البته د ښاغلي حیات الله حیات منظور وروستي 2 ورځې دي. حیات پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغو عملیاتو کې چې د قهر میوان په نوم له 2 ورځو مخکې پیل شوي، افغان پلیو او هوایی ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړل. ښاغلی حیات ویل افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او کومې سیمې چې تر کنټرول لاندې راولي په جدي ډول ساتي. هم سفی الله ستانکزي له ښاغلي حیات سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د اغېز په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
موږ تقریبا 2 ورځې کېږي چې د قهر میوان په نوم باندې د لښکرګاه شاوخوا تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغې عملیاتو مختلفې لړۍ روانې دي چې په دې کې هم د هوایي ځواک نه کار اخیستل کېږي، هم د خاصو ځواکونو او کمانډویي ځواکونو نه په مختلفو ځایو کې، نه تنها د لښکرګاه شاوخوا بلکې په لرې ولسوالۍ کې هم چاپې او ځانګړي شپینی عملیات کېږي تر څو د دښمن اصلي د کمانډې کسان لمنځه ونیسو. یا تصویر کړو په دویمه ناحیه کې د لښکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 50 کیلومتر موږ په شاته بوله ده او دغه عملیات به موږ جریان لري.
ښاغلی حیات، یو انتقاد چې تل د کارپوهانو او نظامي تحلیلګرانو لخوا کېږي هغه دا ده چې افغان پوځیان بالخصوص اداره یې کله چې یوه سیمه نیسي د استحکاماتو په جوړولو کې دوی بېغوري کوي او په یو څه وخت تېرېدو سره بېرته هغه سیمه تر ګواښ لاندې راځي. دغه کار د لښکرګاه په اړه باندې آیا تاسو پام کې نیولی که څنګه؟
په دې کې شک نشته، دا زه نه ردوم، کېدای شي په بعضې سیمو کې په نورو ولایاتو کې دا کار شوی وي، ولې څومره چې په هلمند پورې اعتبار لري او په ځانګړي ډول دغه د مایوان د قهر عملیات چې موږ د لښکرګاه شاوخوا پلان کړي دي، په دې کې موږ مهم تدابیر نیولي دي. هغه سیمې چې د دښمن له وجود نه پاکېږي هغې د هغې خوندي ساتل د تل لپاره او همدارنګه د هغې نه مکمل خطر ورکول، ځکه چې دښمن بر علاوه د دې چې یوه سیمه ونیسي هغه ویجاړوي، د خلکو کورونه ورانوي، خلک د هغې ځای نه شړي. د هغې تر څنګ دو متاسفانه د زه د وسایط ماینونو بر علاوه زه د انسان یا زه د پرسونل ماینونو نه هم کار اخلي تر څو یوه سیمه پوره د ملکي وګړو دپاره خوندي نه کړو. هغې سیمې ته بېرته ناست وو،
دغه مسائل چې تاسو ویلې دا ټول دقیقا د موږ په پلان کې دي.
آیا تلفات او راوختي دي مخالف لوري ته او د افغان لور د تلفاتو په اړه څه شته معلومات که څنګه؟
را دوه ورځو کې یوازې پرون ورځ 500 زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا 1000 اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلف برخې لري چې هم د ځانګړو او قمندوي ځواکونو لخوا د شپې عملیات هم په مختلفو لومړیو کرښو کې او د دښمن په منځ کې کیږي. د دې تر څنګ هوایي ځواکونو لخوا نه هم د دوو مراکز په مختلفو سیمو کې حتی په ولسوالیو کې په نښه کیږي.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو چې ویلې د لشکرګاه ښار په شمالي لمنه کې وسلوال طالبان له 5 تر 6 کیلومترو پورې په شاتم بول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو او بندیانو د ستونزو په اړه خبرې د طالبانو دندنه نه بلکې پاکستان ته د هغوی سفر شي چې د سولې د خبرو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې طالب مشان له قطر او کوټې څخه په اسلام آباد کې سره غونډ شوي دي. طالبانو ویلي چې استازي له دوحې څخه اسلام آباد ته تللي څو د کډوالو او بندیانو په اړه خبرې وکړي، خو پاکستانی چارواکي د دغه سفر په اړه به خبري شي. سفیر الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر خي چې دغه ډله په خپل د سولې د خبرو د مختوړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیر شپه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو زینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړي او زین نور بیا له کوټې ورغلي دي.
اسلام آباد راغلي دي هم د قطر څخه او هم کېږي چې د کوټې ته خرابلي وي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دي چې کوم خبرو د پاره. البته د اعدام ویل چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو پاروند
خغلی زاخیلوال په پاکستان توند انتقاد وکړ چې لک تر لګی افغان حکومت ته د دغو طالب استازو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد ته تللی خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسالې نه ده مطرح کړي. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز د شنبه پورس د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې پاکستان ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه بیخبری و خوده، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت او طالبانو په قطر کې مهمه خبرې کړې دي.
رپورټونه مې کتلې دي خو نه شم تاییدولی، ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وحسوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوي دي.
یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې و چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې شوې دي. اخوا دان پاکستانی نشریه په یو مطلب کې د پاکستان د یو امنیتي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه خبرې شوې دي. دغه مقام خبره پاکستان یوازې په ګاونډي هیواد کې د سولې راتلو لپاره خپل رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللي چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپلو وروستیو خبرو په اړه سلام مشورې وکړي او هم د خپلو بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لس بجی او 19 دقیقې شوې د ازلی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل ورسپانونن څه لیکلی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې اسلام آباد ته له قطر څخه د طالبانو د درې کسیز پلاوی د سفر په اړه یو شمیر مطالب پار کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې د ګارډین برېټانیي ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو لوړ پوړی پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی او له افغان حکومت سره یې د وروستیو خبرو اترو راپور له پاکستاني چارواکو سره شریک کړی دی. سرنوشت دغه مطلب کې لیکلي دي چې ګارډین د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي چې دغه پلاوی تیره اونۍ اسلام آباد ته سفر کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې دغه درې کسیز پلاوی له پخوانی طالبو چارواکو مولوي شهاب الدین دلاور، ملا جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام څخه جوړ و. په مطلب کې دغه شان راغلی چې ای پی امریکایي اژان په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لخوا دا سفر او لیدنې کتنې تایید کړي خو جزئیات یې نه دی ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي له دان پاکستانی ورځپاڼې سره په خبرو کې هم دا تایید کړي چې طالب پلاوی له دوی سره لیدلی دي. هیواد لیکلی چې دغه پاکستانی امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ډان ته ویلي اسلام آباد په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې لپاره رول لوبوي. هیواد په خپل دغه مطلب کې دا هم ویلي چې د اسوسییټډ پریس په ګډون ګڼو لویدیځو اژانسونو هم اسلام آباد ته د طالب پلاوی دغه سفر تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له قطر نه اسلام آباد ته د طالب پلاوی راتګ د محرم د ورځو هغه خبرونه ټول تایید کړل چې پاکستان یو شمېر طالب مشران نیولی او پر دې ډلې فشارونه زیات کړي چې د اسلام آباد ځینې غوښتنو ته غاړه کیږدي. په سرمخاله کې راغلي واقعیت دا دی چې اوس هغه ادعاوې هم رښتیا شوې چې د طالبانو زیاته برخه د پاکستان پر ناولیو موخو پوهېدلي چې له دوی څخه د فشار د ځواک په توګه یوازې د خپلو موخو لپاره ګټه اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور که دغه ګټه نه وي طالبان به په پاکستان کې یوه شپه هم تیره نه کړای شي.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ هڅې تاییدوي او وایي چې دغه وسلوال هڅه کوي چې له دې لارې د افغانستان شمالي ګاونډیو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د افغانستان د دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه ګټوره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو ترڅنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندېښنه لري له طالب څخه خو تر هغې ډېر له داعشه. د دوی ظلمونه په کندز، مزار، فاریاب او نور ګاونډۍ ولایتونو کې زیات شوي دي. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بی ډاډ ورکوي چې دوی هیڅکله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لارې ګاونډۍ ته خپل فعالیت پراخ کړي.
تاجکستان کله د روسانو سره، کله د چینایانو سره، کله د نورو هغو سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي. افغانستان ته دوی نه راتیریږي او نه د افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي. موږ ترنه خبر یو او موږ ټول هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه ورکو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي.
پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي، کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. لس بجی او څلر بشته کیدی د پکتیکا ولایت چارواکی وای هغو ماشومانو روزنی او پالنی ته پاملرنه ډیروي چې پلرونه او مشران په جګړو کې وژل شوی او یا د بیوزلی لکبل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا ولایت چارواکی وایي هغو ماشومانو ته چې په جګړو او د افغانستان په روانو ناخوالو کې پلاران او یا د کورنۍ او مشتان له لاسه ورکړي هغوی ته به د زده کړو او پالنې ښه شرایط برابر کړي. دوی زیاتوي د هغو ماشومانو روزنې او پالنې ته به هم پاملرنه وکړي چې کورنۍ یې بېوزله دي او په شخصي لګښتونو د خپلو ماشومانو د زده کړو اقتصادي توان نه لري. یاد څرګندونې د شنبې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د یاد ولایت د ماشومانو له روزنتون څخه د لیدنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وکړي.
داسې کورنۍ لرو چې ماشومان یې پاتې شوي دي، بې وزلې دي او هغوی سرپرستان نه لري، نو د هغې پالنه او روزنه او د هغې تعلیم و تربیه دا د دولت مسولیت او مکلفیت جوړیږي. نو مونږ په پکتیکا ولایت کې هم داسې ماشومان لرو. دغه ماشومان چې مونږ سره په روزنتون کې دي، د دوی پالنه کیږي، د دوی روزنه کیږي، د دوی تعلیم تربیه زمینه برابره شوې ده، دوی ته لیلیه ورکول شوې ده.
د پکتیکا والی او چارواکو د روزنتون ماشومانو ته ژمني لباسونه لکه تاوده کالي، جمپرونه، بوټونه، جرابې، خولۍ، د کرکټ لوبې ځینې وسایل او توکي هم ورکړل. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت ماشومانو له روزنتونه د لیدلو موخې داسې وښوده.
چون دوی ظاهراً په ښکلي بڼه کې نه وو، نو ځکه مونږ نن دوی راوستل، یو روحیه مو ورکړه، یو ناز مو ورکړو، دوی مو ونازول، دوی مو خوشاله کړل، هغه څه مورته واخیستل چې دوی غوښتل. په راتلونکي کې به هم مونږ دې ته متحد یو چې د پکتیکا په هر کونج کې به سرپرست ماشومان وي، مونږ به هغه راټولوو، هغه به راولو، روزنتون کې به لیلیا ورکوو، تعلیم به پیغې باندې کوو، تر وظیفو به یې رسوو.
د خرنې په روزنتون کې میشت یتیم او بېوزله ماشومان د پکتیکا د چارواکو له پاملرنې خوشحاله شول او ویل یې کرکټ لوبې ته یې زړونه کېدل خو توکي یې نه درلودل. د روزنتون دوه تنه ماشومان وویل:
سر از محمد دلته د سبق لپاره راغلی یم. هغه کوټه راته واخیستل، کالي، خولۍ، هغه د کرکټ شیان راته واخیستل. زه سمی ولایم، د مشکل اوسیدونکی یم. راته پې راته واخیستل، کالي راته واخیستل، کوټونه راته واخیستل، خولۍ راته واخیستل، کالي راته، جوراپې، بوټونه، د کرکټ شیان هم راته واخیستل.
د نظر خاوند او په پکتیکا کې د میلمه مدني او رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منصور وایي له بعده مرغه په افغانستان کې د بې سرپرست او یتیم و ماشومانو د روزنې او پالنې ستونزه په ډېرېدو ده. دای زیاتوي چارواکي د یتیمانو او بېوزله ماشومانو په نوم مرستې ترلاسه کوي، خو په ډېرو ځایونو کې مستحقو ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته نه رسیږي. هغه هیله څرګندوي چې د پکتیکا نوی مشرتابه به په حقیقي ډول د یتیمانو او بېوزله ماشومانو روزنې او پالنې ته توجه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا په یوه برید کې چې دفعه هم شو اتیا کسان وژل شوي چې اکثره یې عراقي پوځیان دي. دا برید په کرکوک ښار کې د داعش ډلې لخوا وشو، خو عراقي پوځ د یادې مرژوبلې په منلو سره وتوانید چې د دې سترې حملې مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولې، خو پکې اتیا کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې 30 جنګیالي هم وژل دي. د عراقي پوځ یو جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا 500 وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې یو سلاویا تنه یې ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویل دا یو تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. هغه لیبادی وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخل شوي وي، یو برخه لا هم نه ده تصفیه شوي. دغه راز د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موسل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي.
د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورت په اساس د کرکوک سیمه ییزو چارواکو همدارس هغه شپنۍ ګرځبندیز هم لري کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حمله وروسته د چارواکو لخوا لګېدلی و. عراقي پوځیانو د موسل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې، هغه سیمه چې له 2013 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همدارس د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موسل 40 کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موسل د بیانولو لپاره د پراخو عملیاتو پر مهال د همدانیا او ځینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته تللی څو د موسل له عملیاتو څارنه وکړي.
د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدراز ژوند په شیبو کې خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. محمد حدیث پردیس ته د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د طالب مشرانو د روسي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لښکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. د عراق له شمال راپورونه وایي د عراق حکومتي ځواکونه د شمال له لوري له موصل ښار د باندې وروستي کلي ته ننوتي دي. په مصر کې استیناف محکمې د دغه هیواد د پخواني پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي پر سر د 60 کلونو بند تایید کړ. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په حلب کې د اوربند د اعلان په درېیم ورځ هم سختي نښتي شوې دي. او د امریکا لوی مخابراتي شرکت AT&T وایي په 15.3 میلیارد او 400 میلیونه ډالر د ټایم وارنر رسنیز تفریحي کمپنۍ د اخیستلو سودا کړې ده.
زموږ شخله آزادي رادیو اورې مخې تر دې چې د میرمنو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې در واورو، د ژوند رنگونه واورې.
د ژوند رنگونه
سمه وحدت کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پنځه پښتو ډیپارټمنټ استاد.
استاد پرته لدی چې ته دلته استاد نور کم کارونه کوي کنه؟
او څنګه سي انسان اجتماعي مخلوق ته پټولنه کې فامیل پټولنه کې ملګری وي دوستان وي ټولنیس کارونه وي مدني بنسټونه وي لدو ټولو سره هو وخت ترتلره وخت مرتور کړي ک فامیل ک اولادونو سره ناستو غږیګم. د جمعې ورځ او پنځشنبه ورځ لغې سره بهر ځم چکر سره وهم ځکه غي ضرورت ترتیا لري د ما ناستو لړ تاغه پلرولي مینه ترتیا لري سی باید واستوره کړم.
سره لدی چې نورم ډیر کارونه او تاوی استاد انتخاب
فکر کوم خدای پیدا کړی يم دې ته نور کارونه کوي ممکن تر ډیره بریالي نه و ولی په هڅه مم دا ولسی او یو ارمان مې دی ماشوم توب له وخت هم دا اوس خوونکی لوړ مقام لوړ عزت او د خوونکی خدمت ټولو نه سرګندو نو هغه اوس ځینی د مسلې په وخت کې باید د خپل شرایط هم درلودای شرایط مورته پرکو د خدای به هم دا خوخه او د ما هم دا غوښتنه و پنتون کې استادان و منلم او دلته استاد کم
په خپل باندې استاد محصل توقع سوي
محصل باید د خپل مسلې په دوران کې فعال اوسی کی تل فعال پم دې معنا نه سی یوازې دی پنځه په درسونو باندې یوازې دی پنتون په دا اوس یو جبري شاید کانکور کې د موږ مسلین ډېرې هغه انتخاب کوي هغه د کورنۍ خوښوي د خپل انتخاب کې دغه نه وي مستقل نه وي هغه دی وایي ک زاول طب وایم بیا انجینری وایم بیا اقتصاد وایم بیا حقوق وایم ټول انتخاب هم دې ډول باندې راغلی نو دا او جبري شکل باندې پنتون ترغله یو لیسانس باید واخلي ل دغه ترڅنګ ما مسلینو تل توصیه ام داده سي دي په څنګ کې خپل ذوق شي هغه که یو سکل وي یو مسلک وي یو هنر وي یو شي وي سي هغه د خپل خپل ذوق او د خپل علاقه وي د دغه پڅنګ کې هغه شی هم ولولي نو دا به ډیر بریالی او کامیاب او په خپل ژوند کې موفق
شي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس تا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفت جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم دفانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي. یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وې زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپل پلارګنۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی، خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډېر زور زیاتی کیږي. نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځي لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګوره مورې بیا راغی، ما وژغوره. زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي. وا سړیه، ته ورشه، دا څه غل مغالې اچولی؟
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي، خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې هر ورځ وهل، څومره گزارا وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم. د پلار شمله دې مټیټه وه. خیر ده، بری ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به ته وایي.
مورې نوره څومره اصله وکم؟ هر ورځ مې وایي سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وایي، خواږه مې بېله وایي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفن کې راځي. هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلاني لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلاني لور ناسیاله ده، خو سرکره ګزاره نشي کولای. د بامیان اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي و کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلی و چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړی نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسل ګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم، نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنگ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر میړه دا ډول وي.
کورنۍ
مې
راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر میړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیرانه یم څه وکړم. میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم، که نږدې راشي له ډاره به زوف وکړم.
چی حالت شوه سرم؟
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کیږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دې وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د وایره ټکول له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کیږي. بد وختانه چې که مور پلار ته لاړ سي، ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د میړه کور هم داسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کیږي یا معیوب کیږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا، دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کړي.
زما په فکر په کورنۍ او حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغانه ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ په کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واک زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي. د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیوری تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلی وم، نور یوه ښځه وه چې یو چیرته لکه چې کوم کاری کو یا به چیرې تللی و ډېره په خوله باندې هم نه راتلل خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته خپل لیوار مې دی څوره په مونږ باندې جنسي تیری را باندې شوی دی نو دغه چې د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري هغه وویل چې نه چې په هر رقم کېږي ته دومره صبر دې کړی د کتل ته مړام شې او زموږ پوز مه را پرې کوه زموږ رنګ مه بدوه
خدا چې په اسلام کې د دې موضوع په اړه څه حکم دی که په یوې کورنۍ کې پر یوې مېرمنې تر دې حده ظلم کېږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ارزښت دی خو که په دوامداره توګه په کورنیو کې پر مېرمنو ظلم کېږي نو باید د ظلم مخنیوی وشي او مېرمن له خپل حق نه دفاع وکړي
صبر هم په اسلام کې یو ارزښت ده او اسلام ورباندې ټینګار کوي اما دا چې په دوامداره ډول په کورنیو کې مېرمنو باندې ظلم روان وي د ده په هکله باندې د صبر نه موضوع فکر کوم بیا د صبر د تعریف کې نه ځایېږي ځکه چېرته خبره د ظلم رامنځته شوه دا معنی چې د ظلم مخه باید ونیول شي او په کورنیو کې مېرمنو باندې ظلم کېږي او بیا هم ورته ټینګار کېږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي زه فکر کوم دلته بیا تعریف نه جدا ده د ظلم مخنیوی باید وسي له هر ممکن لر نه په دې ځای کې نه کېدلی شي چې مېرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي چې په اسلام کې هغه مشروع لیارې هماغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته ادرو کړي مراجعه او خپل حق نه غوښتنه وکړي
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې د دا ډول کړنو د حل لارې څه دي څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسي استاد شهلا په دې اړه وایي په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي په دې معنی چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کېږي د دې ډول مسایلو د حل لپاره یو وخت ته اړتیا شته زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کېدی شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځته راغلي
که بیشتر میتونه کار فرهنګي را از داخل خانواده شروع کنه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم لوبیا او ساتیری د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت تاثیراتو او تاریخ چمتو کړی ده راځي وګنې جبار خیل ته وښو
درنو اوریدونکو د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري خدای چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره
تلو په تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغوني یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یوه غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي. د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي،
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثرو فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را په دې خوا دلته لوبې کېږي. ما خپله 50 کاله وړاندې چې ماشوم وم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پرګبازي، ګاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره یې رنګ تت شوی دی. اکثر ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې ځینې لوبې نه
کېږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړې لوبې کېږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنۍ یو ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلو کې 80% چاري لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي،
ما خپل شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سره یم، ښار ته راغلی یم، تر اوسه لا سم نه یم ښاري سوی، او د ما طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي عنعنو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره اوس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی ده، دغه لوبې له هغه وخته باید یي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږي چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترینه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي،
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی پخه په کین لاس نیسي شاته، او د کینې پخې ترشای وسلی سره بیا په دیو په خبانده حرکت کی، او دا په دو تیمونو کې اجرا کی. دا دو تیمونه رقابت لري، او په دې مو هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کی، وده وکي، تکامل وکي. طبيعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټول شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي.
د علوم اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، د فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دوی مختلف شکلونه دي، ټیپونه دي، کرکټرو سره مخامخ کېږي او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلف بنین لري چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مفهوم د بلینو کې فوټبال سي دا والیبال دا دغه لوبې دي چې کوچنی علاقې کریم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخرې دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو، سموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړې و همدلته پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشین خاله اوس می سخت ناچاری داشین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشین خاله زما سخت ناچاری داشین خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشین خاله اوس می سخت ناچاری داشین خاله